سلامونه ستړي مشه زه صفي ولستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم. پیل به په مهمو خبرونو باندې وکړو. د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو نیویارک ته له انتقال وروسته د امریکا یو زندان ته لیږدول شوی. مادورو او میرمنه پر کاراکاس باندې د امریکایي ځواکونو د پرونیو بریدونو په ترڅ کې ونیول شول. روسیې، ایران او د وینزویلا ځینو نورو ملاتړو هیوادونو او د وینزویلا خلکو چې په تبعید کې دي د متحده ایالاتونو دغه په بخښنې سره روسیې، ایران او د وینزویلا ځینو نورو ملاتړو هیوادونو د متحده ایالاتونو دغه اقدام غندلی، خو په تبعید کې د وینزویلا خلکو او همدارنګه د وینزویلا د اپوزیسیون مشرانو له دغه کاره هرکلی کړی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي متحده ایالات به په موقت ډول وینزویلا تر هغه وخته اداره کوي چې د واک انتقال په خوندي، مناسب او عادلانه توګه ترسره شي. د ترکیې رسنۍ یو راپور ورکړی چې د دغه هیواد پولیسو 2 افغان کډوال نیولی دي. دغه عملیات د یاربکر ښار کې شوي دي. کډوال د فاضله په یو ټانکر کې پټ شوی و. پولیسو نیول شوي ماجرین له طبي معایناتو وروسته د بهرنیو ادباو د لیږد مرکزو ته استولی دي. په ایران کې د شپې لخوا پیل شوو اعتراضونو د 10 ورځې لپاره هم دوام وکړ. لاریونوالو د حکومت ضد شعارونه ورکول او په څو ځایونو کې امنیتي ځواکونه سره ونښتل. مظاهرې چې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د ایراني تومانو د ښکته کېدو غبرګون کې پیل شوې وې، مشهد، زنجان، فردیس، شیراز، قزوین او همدان ښارونو ته غځېدلې دي. د تاوتریخوالي پر مهال پکې څو تنه وژل شوي هم دي. او شمالي کوریا نن یک شنبه لکتر لګه 2 بالستیک توغندي و توغول. دغه توغندي له پلازمینه پیونګیانګ څخه د جاپان او دواړو کوریاو ترمنځ پراته سمندر ته توغول شوی. دا توغونه پر وینزویلا د متحده ایالاتونو له بریتو ساعت وروسته او داسې مال شوی چې د جنوبي کوریا مشر چین ته خپل دولتي سفر پیل کړ. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ. دا خبرونه هلته هم لوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د سر مطلب مو دا دی چې لږ تر لږه 2 افغان کډوال د جمعې په ورځ د ترکیې پولیسو په دیاربکر ښار کې نیولی دي. هلته میشت افغان کډوال اندېښمن دي. د ژمی د سړې هوا پر مهال د متقاعدینو له سخت اقتصادي وضعیت هم تاسو خبرو. او د لندی کوټل بازار کې یوه احتجاجي مظاهره د تورخم د دروازې د تړلې پاتې کېدو په ارتباط شوې ده.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را به شوال مطلب په ترکیه کې میشتي او شمیر افغان کډوال وایي په وروستیو میاشتو کې د پولیسو له لوري د دوی د نیولو او توقیف پیښې زیاتې شوې. دوی په خبره دوی نشي کولای د کار او ورځنیو اړتیاو لپاره له کورونو ووزي. دا په داسې حال کې ده چې تازه یو شمیر ترکی رسنیو خبر ورکړی چې د دغه هیواد پولیسو د جمعې په ورځ لږ تر لږه 2 افغان کډوال نیولی دي. جزئیات به له اکرام الله اکرام واورو.
په ترکیه کې میشت یو شمیر افغان کډوال وایي د نیولو، توقیف او ډیپورټ لویرې آن له کورونو نشي وتلی. دوی وایي په وروستیو کې د ترکیې پولیسو د بیاسناد افغان کډوالو د نیولو او توقیف لړۍ پراخه کړې. په استانبول کې میشت یو افغان کډوال سردار احمد زی یک شنبه د جنوري 4 ازادي راډیو ته وویل
نن سبا ترکیه کې د افغانانو حالت وضعیت ډیر خراب ده. څوک سي اسناد نه لري، بیرون نشي وتلی. له تاقونه تا پولیس لکه فابریکو باندې ګرځي. په فابریکو کې چې کوم افغانان کار کوي اسنادونه چک کوي. څوک اسنادونه لري باندې سي 2-3 ورځې په کم کې بعد لکیم نه بس ډیپورټ کوي افغانستان ته.
دی وایي همدا 2 ورځې مخکې یو ملګری چې د استوګنې قانوني اسناد یې نه لرل او قاچاقي لارو نه تر استنبول رسیدلی او پولیسو نیولې او اوسمهال په توقیف کې دی. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته په دې هیواد کې د بیکارۍ او بېوزلۍ له زیاتېدو وروسته ګڼ شمېر افغانان د کار په لټه په سختو مرګونو لارو هڅه کوي چې ایران او بیا د ترکیې له لارې ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي. یو شمېر نور بیا د سیاسي او امنیتي ستونزو له امله له افغانستانه وتلي. په ترکیه کې میشته یو پخوانی افغان خبریاله چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي وایي دغلته د ډیپورټ او په وطن کې د مرګ له ګواښونو سره مخ ده.
بازگشت ما به وطن
ما لپاره افغانستان ته بیرته ستنیدل نه یوازې سختي بلکې ناممکن دي. خو له دې سره هم زه دلته د ډیپورټ له خطر سره مخامخ یم او دې وضعیت موږ له سختو کړاوونو سره مخ کړی یو. نه یوازې په آزاد بازار کې له کاره ویستل یو، بلکې زموږ مسلکي ژوند یې هم ګډوډ کړی او دا ډیره اندېښمنوونکې ده.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ترکیې TRT رسنۍ خبر ورکړی چې د دې هیواد پولیسو تازه 2 افغان کډوال نیولي. په راپور کې ویل شوی چې د یاربکر خار پولیسو د جمعې ورځې په عملیاتو کې د افغان کډوال چې د فاضلاب په یو ټانکر کې پټ شوی وو پیژندل او ونیول. پولیسو نیول شوی کډوال د طبي معایناتو وروسته د بهرنیو اتباعو د لیک مرکزونو ته استولی دي. په راپور کې ویل شوی چې د غیر قانوني افغان کډوالو په ګډون 15 نور کسان د انساني قاچاق په تور هم نیول شوی. د ترکیې د کډوالو ادارې له دې وړاندې د 13 دسمبر په 24 راپور ورکړ چې په 2015 کال کې په ترکیه کې له 1,250,000 ډیر کډوال د قانوني استوګنی اسنادو د نه لرلو له امله نیول شوي. د ترکیې د حکومت دې ادارې ویلي وو چې د دغه هیواد د پولیسو لخوا نیول شوي ډیری کسان افغان کډوال دي چې شمیر یې له 240,000 کسانو ډیر دی. د ترکیې د کډوالو ادارې په ټکول افغانانو وروسته د نیول شویو پناه غوښتونکو تر ټولو لوی شمیر په ترتیب د سوریې، ازبکستان، ترکمنستان او ایران وګړي جوړوي. په ترکیه کې په دې وروستیو میاشتو کې د افغانانو نیول داسې مهال زیات شوي چې ایران او پاکستان هم د افغانانو د نیولو په زور ایستلو بهیر چټک کړی او هر ورځ زرګونه کسان له دې دوه هیوادونو ایستل کیږي او افغانستان ته ستنول کیږي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د 13 دسمبر په 1 په خپله ایکسپانه ویلي وو چې په 2015 کال کې 2,000,000 افغانان هیواد ته ستانه شوي. که څه هم نوموړي دا نه ویلي چې دا کسان له کومو هیوادونو راغلي، خو د بخښنې نړیوال سازمان د قوس میاشتې په وروستۍ کې راپور ورکړ چې یوازې ایران او پاکستان سکل له 2.6 میلیونو ډیر افغان کډوال شړلي، خو ترکیه او تاجکستان هم په زرګونه نور افغانستان ته ستانه کړي. د سازمان ټینګار کړی چې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو له مستندېدو سربیره هم د ایران، پاکستان، ترکیه، تاجکستان، جرمني او اتریش په ګډون یو شمېر هیوادونه هڅه کوي چې افغانان هغه هیواد ته ستانه کړي چیرې چې په پراخ او سیستماتیک ډول پکې بشري حقونه په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو په وړاندې سرغړونې کیږي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړی.
ازادي رادیو څلور ساعته.
یو شمیر افغان متقاعدین وایي د ژمي پر رسیدو سره اقتصادي ستونزې لا زیاتې شوي او نور د ژوند لومړنیو اړتیاو د برابرولو توان نه لري. دوی ازادي راډیو ته ویل که څه هم د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې متقاعدینو ته د دوی د حقونو د ورکړې د بهیر د پیل خبر ورکړی، خو د دوی په خبره لا هم معاشونه نه دي تادیه شوي. د متقاعدینو د ټولنې مسؤلین وایي د تقاعدې د حقوقو د ورکړې د تطبیق میکانیزم داسې دی چې ډېر متقاعدین عملا له خپلو حقونو بې برخې کیږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
یو شمیر افغان متقاعدین وایي د طالبانو د حکومت لخوا د حقونو نه ورکړې ژوند په جدي توګه اغیزمن کړی او په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې د بنسټیزو او لومړنیو اړتیاو د پوره کولو وس نه لري. دوی وایي کلونه کلونه په دولتي ادارو کې خدمت کړی خو اوس له پامه غورځول شوي. د ختیځ زون د متقاعدینو د شورا غړي او متقاعد جان محمد یک شنبه د جنوري 4 ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل سره له دې چې د طالبانو حکومت پر لپسې د تقاعدي حقونو د ورکړې ژمنه کړې، خو په خبره تر اوسه خپل معاش نه دی ترلاسه.
د متقاعدینو وضعیت ډیر خراب وضعیت دی، اقتصادي مشکلات دي. د غرمه اوس په جریان کې دا بیچارهګان نه ډوډۍ لري نه جامې لري او بعضو کورونه خرڅ کړي نه کورونه لري نه د سون مواد لري، نو دا د ژوند مشکلات او روزمره مشکلات سره لاس په ګریوان دي. زه هم ما متقاعد یم، دغه مشکل سره زه هم گرفتار یم.
پندې حال کې یو متقاعد خون کې چنې غختل پر اپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل ان د خپل درملنې پیسې هم نه لري.
نه تقاعد معلوم دی او نه څوک تقاعد ورکوي. ژمی هم دی، یو میاشت کېږي چې زه سینه وبغل یم. د ژوند ستونزې مو ډېرې دي. تاسو او ټولو ته معلومه ده چې په افغانستان کې اوس وضعیت څنګه دی.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د مالیې وزارت شاوخوا 10 ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د متقاعدینو د حقونو د ورکړې بهیر د 150 ادارو لپاره په 50 پړاوونو کې پیل شوی. دې وزارت ویلي د بېلابېلو ادارو شاوخوا 2,000 کارکوونکي د تقاعد د حقونو مستحق پیژندل شوي او ځینو خپل حقوق تر سکړی هم دی. خو د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو لمخې په دې هیواد کې د ملکي او نظامی متقاعدینو شمیر له 1,00,000 زیات دی. د متقاعدینو د ټولنې مسؤلین وایي د تقاعد د حقوقو د ورکړې د تطبیق میکانیزم داسې دی چې ډیر متقاعدین عملا له خپلو حقونو بې برخې کیږي. د متقاعدینو د ټولنې مشر افندي سنگر ازادي راډیو ته وویل
نو دلته مشکل دا ده چې دی هغه د تقاعد د پیسو په نامه باندې چې کمی پیسې وضع شوي دي برحالۍ په وخت کې هغه جمع کوي، بیا راځي پښتنه کوي تنه چې څو کاله د حقوق اخیستي دي هغه هم جمع کوي. دا اخیستل شوي حقوق له د تقاعد له پیسو دونه منفی کی چې هیڅ شی نه پاتې کیږي متقاعدینو ته. ډېر کم فیصدي درته وښیم چې ټولو کې شاید لس یا شل فیصده مستحق شي، دا نور یو هم نه مستحق کیږي. ولې دوه کلم چې چا جمهوریت کې د تقاعد حقوق اخیستي هغه مستحق کیږي نه.
د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله خونزاده د 1403 کال د قوس په 13مه په یو فرمان کې له متقاعدینو غوښتي وو چې د خپلو حقونو د ثابتولو لپاره محکمو ته عریضه وکړي، خو متقاعدینو هغه مهال په دې پریکړه اعتراض وکړ او ویل چې دوی د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره محکمو ته د عریضې کولو اړتیا نه ویني. سره له دې چې د طالبانو حکومت د مالی وزارت روان کال د سنبلې په میاشت کې اعلان کړی و چې د ملکي او نظامي متقاعدینو د تقاعد حقوق په د منظم مهالویش له مخې د ځانګړې محکمې او اړوندو ادارو سره په همغږۍ د یو ګډ مرکز له لارې او د پړاوونو تر بشپړېدو وروسته ورکړل شي، خو یو شمېر متقاعدینو چې معاشونه یې ترلاسه کړي مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو ورکړل شوي پیسې د دوی له اصلي حق څخه کمې دي. د طالبانو د مالی وزارت ویان عبدالقیوم ناصر د دغو شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د تقاعد حقوق د دولت پخوانیو کارکوونکو ته چې و مریې له 15 کلونو زیات شوی او یا هم سلویخ کاله خدمت کړی وي ورکول کیږي، خو که متقاعد کس وفات شي حقوق یې مېرمنې او له هغې وروسته تر 13 کلنې پورې اولادونو ته ورکول کیږي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو 19-25 مترو موندلای شي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
ازادي راډیو ته غواړی است اوس هم ورزو د لنډی کوټل د سیمې د خلکو احتجاجي مظاهرې ته چې هلته د دغه سیمو خلکو سوداګرو، ترانسپورټرانو، مزدورانو او د ګمرک استازو په حکومت غکړی چې د تورخم په شمول د افغانستان سره ټولې تړلې سره د لارې خلاصې کړي او دوه اړخیز تجارت دی لسره فعال کړي. دوی ویلي د لارو تړل کېدو له امله په پوله پراته په زرګونو خلک بے روزګاره شوي او د دې بخې پایلې راونوځي. تیر 2015 کال د اکتوبر په 15مه د پاکستان امنیتي ځواکونو او په افغانستان کې د طالبانو حکومت امنیتي ځواکونو ترمنځ په سیمو کې په خصوصا په سرحدي پولو باندې د نښتونه پس ټولې سرحدي لارې تړل شوې او لا هم د تجارت او عام خلکو د تګ راتګ په مخ دغه لارې تړلې دي. د پاکستان او افغان طالبانو حکومتي چارواکو ترمنځ د مذاکراتو سربیره لا په دې مسله څه پرمختګ نه دی شوی او په لارو خلاصولو سره لا نه دي جوړ شوي. په دې اکله د آزادي اروپا مشال راډیو خبریال فرات شینواری له سیمې دغه رپورټ لري.
بحال کرو، بحال کرو، بحال کرو، بحال کرو، پشتونوں کا معاشی قتل عام، پشتونوں کا معاشی قتل عام.
دا احتجاجی مظاهره په لنډ کوتل کې ترسره شو او په دې کې ځایي وګړو، سوداګرو، ترانسپورټرانو او کاستم کلیرنګ ایجنټانو او مزدورانو ګډون وکړ. د احتجاجي مظاهرې ته د وینا په وخت د تورخم کاستم کلیرنګ ایجنټانو اتحادیې چیرمن میراج الدین شینواری ویل چې د تورخم په شمول د ټولو سرحدي لارو بندېدو د دوی په زرګونه خلک بے روزګاره کړي دي.
کریڑی والا رہے، کا ایجنٹ رہے، کا ٹرانسپورٹر رہے، کا امپورٹر رہے، کہ تیر جڑا پریاد ستا اس کا اوخو ماں نو دیر رضیات اللہ افسوس خبر آرہا بارڈر نہ بغیر مونگ پہ علاقہ کے یو شائی بل نشتا رہے نو فیکٹریشتا رہے نو امیز مکشتا رہے نو زمار بل اغرو نشتا رہے بس یو بارڈر دائے افسوس دائے دری میں آستے وہ شوئے پینچا بارڈر مونگا باندی پتی باندی خلق بے روزگار شوئی مونگا پاکستان ریاست تچکل کا دیر ستا تیا بچے دیر تر خفائیو چنن پوری ستا تیا مدو خپل عوام سره عوامنا دا پتاونه لګولا چې ما عوام کوم پوزیشن کې دي، عوام څنګه دي، څه خیر څه بغلو کورونا خلک بیروزګار شي، ډیر دي عمل بډیر غلط وزي.
دې مظاهرې ته د تورخم د مزدورانو اتحادیه مشر فهمید الله هم خپل وینا وکړه او دوی ویل چې له تیرو خواو شا دریو میاشتو راهیسې په تورخم باندې دواړخیز تجارت بندېدو له وجې د دوی مزدوران سخت مالی مشکل سره مخ شوي.
څومره انتهایی تکلیف دی، یو کس سره په جیب کې 100 روپۍ نشته، بیماری پر راځي، ایمرجنسی پیښیږي، اخر مونږ به څو پورې دا خاموشي اختیارو؟ دا ډېره د افسوس خبره ده. ځان کې غیرت پیدا کړئ، مونږ هغه پښتانه یو چې هیڅ قسم مونږه دهشتګرد نه یو، امن پسند خلک یو. مونږ هر وخت د حکومت سره شانه به شانه ولاړ یو، خو نن هغه د فیډرل حکومت ظالمانه پالیسی نن مونږه ټول خلک تباہ و برباد یو. او اخر دا خبره ده چې کچاري گیٹ کولاو نشو، کچاري گیٹ کولاو نشو دواړه طرفه، اوس مونږ را روان لای امد دادای چې دغه بای پاس کې بکینو در نه بلګو.
په لنډ کوتل کې په دې احتجاجي مظاهره کې د پاکستان پر ریاست باندې لګول شو تورونو ته له حکومتي چارواکو څه ځواب نه دی ویلی، خو په تېرو یو شمېر موقعو باندې دوی ویلي چې دوی لپاره تر ټولو زیات امنیت مهم دی. تیر کال 2015 د اکتوبر په 11 نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو حکومت امنیتي ځواکونو ترمنځ لږ تر لږه په زو سرحدی پولو باندې نښتې شوې وې چې په نتیجه کې یو بل ته مرګ ژوبله اړولې وه. ورپسې د اکتوبر په 12 نیټه دواړو خواو ته ټولې سرحدي پولې وتړل شوې او لا هم د تجارت عوامو خلکو د تګ راتګ پر مخ تړلې پرتې دي. په دې لړ کې د پاکستان او افغان طالبانو حکومتي چارواکو ترمنځ تیر کال 2015 په نومبر میاشت کې په قطر دوحه او بیا د ترکیه په استنبول ښار کې د سولې مذاکرات شوي، خو په هغې کې د لارو په خلاصولو سره نه دي متفق شوي. پاکستان تور پورې کوي چې د تحریک طالبان پاکستان یعنی ټي ټي پي په شمول یو شمېر وسلوالې ډلې په افغانستان کې شتون لري او له هغې ځایه په پاکستان کې بریدونه پلانوي او د ترهګرۍ په پیښو کې ککړ دي، خو بیا په افغانستان کې د طالبانو حکومت دا تورونه رد کړي او دوی ویلي چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې خپله خاوره د کوم بل ګاونډي هیواد پر ضد استعمال کړي. او وسلوالې ډلې په پاکستان کې دننه شتون لري او امنیت د پاکستان داخلي مسله ده. په افغانستان کې د طالبانو حکومت په خپلو سوداګرو غږ کړی چې په پاکستان د انحصار راکم کړي او ترانزټ سوداګرۍ لپاره دې بدیلې لارې ولټوي، او په دې وروستو کې پاکستانی چارواکو هم دې ته ورته بیانونه ورکړي او دوی ویلي چې افغانستان سره به د تجارت بندول په دوی ساسر ونکا. خو بیا د پاکستان او افغانستان سوداګرو په دې بیانونو ورکولو باندې سخت اندېښنې ښودلې دي او دوی ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دواړخیز تجارت ډیر اړین دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال ته چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو ته غواګیاست. اوس هم ورزو د ریکشاو په اړه یو ریپورت ته په هرات کې د طالبانو د ټرافیکو ادارې لخوا د هرات ښار په ټولو واټو کې پر درې څرخي وسایطو یا ریکشو بندیز لګول وروسته یو شمېر ریکشا چلوونکي وایي دوی د عاید یوازینۍ سرچینه له لاسه ورکړې. دغو ریکشا چلوونکو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل اوس په دې سوړ موسم کې دوی نه پوهیږي چې د خپلو کورنیو لپاره څنګه نفقه وګټي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
رستل هغه چې طالبانو د حکومت د ترافیکو ادارې په هرات کې د ښار په ټولو عامه او فرعي سړکونو د ریکشاو پر تګ راتک بندیز ولګاوه، د دې وسایطو یو شمېر چلونکي وایي چې د دوی د عاید یوازینې سرچینې د بندېدو سره د کورنیو لپاره د نفقې برابرول ورته یوه جدي اندېښنه ګرځېدلې ده. دوی ازادي راډیو ته وویل چې اوس د دې زمي په موسم کې نه پوهېږي چې څنګه د خپلې کورنۍ لګښتونه پوره کړي. په هرات کې یو ریکشا چلونکي چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له واکمنېدو مخکې دی په قضایي برخه کې په کار بوخت و، خو د بېکاره کېدو وروسته اړ شو چې ریکشا واخلي. ده وویل
زما ټوله پانګه هغه 15,000 افغانۍ وي چې ما پرې دا ریکشا واخیسته. له دې پرته موږ نوره پانګه نه لرو چې په بل څه پانګونه وکړو. همدا اوس زه فکر کوم چې څه وکړم. له یوې خوا ژمی دی او له بله خوا زه یو کرایه کور کې یم. د دې ټولو ستونزو سربېره موږ په دې نه پوهېږو چې څه وکړو او چېرته لاړ شو.
یو بل ریکشا چلوونکي چې د هم د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې د لوړو زده کړو اسنادو لرلو سربېره نه دی توانېدلی کار ومومي، او ورسره وایي چې د خپلې مېرمنې سره زر وپلوري تر څو ریکشا پرې واخلي. د عاید هغه سرچینه چې اوس په دې پرېکړه له لاسه ورکړل شوې ده، دا اندېښنې په داسې حال کې مطرحېږي چې په هرات کې د طالبانو د حکومت د ترافیکو ریاست اعلان کړی چې د ښاري نظم کمیسیون د پرېکړې له مخې ټولې ریکشاوې که اسناد ولري یا بې اسناده وي د شنبې په ورځ د جولای له 14 به له ښاره منع سي. د ترافیکو ادارې چارواکو د دې پرېکړې هدف د ګڼې ګوڼې او ښاري بې نظمۍ کمول بللی دي، خو د هرات ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي چې د ریکشو نشتوالي دوی ته په ورځني تګ راتګ کې جدي ستونزې رامنځته کړې دي. له دې ډلې یو وایي چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته یې وویل
هموغه ریکشا را بند کردن بدبختانه کې یک مسئله خیر کلان یعنې بدبختي است که
دوی ټولې ریکشاوې بندې کړې دي، او له بده مرغه یو لویه ستونزه دا ده چې فعلا مونږ خزینه طبقه د شپې تر 8 بجو پورې په سلولاره کې انتظار باسي، ځکه چې د دوی د کور ته د وړلو لپاره د ترانسپورت هیڅ وسیله نشته. نارینه هم کیلومترونه پیاده مزل کوي تر څو هغه ځای ته ورسیږي چېرته چې دوی ښایي د کور ته د رسېدو لپاره خالي موټر ومومي.
د هرات ښار یو بل اوسېدونکي چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي، د بېوزلو خلکو په ورځني ژوند کې د ریکشا رول ته په اشاره وایي چې دا وسایط د ټیټ عاید لرونکو خلکو لپاره یوه مهمه اسانتیا ګڼل کېږي.
اما امروز در سطح شهر وقتی گشت و گذار می کردم در بعضی از ایستگاه ها
من کلا چیز پخار که گرزیدم پزینو تمزینو که دیر خلق دیو زیست خبل زیتا در تک لپار انتظار رو خود ریکشاو او خارج ترانسپورتي وسایط شمیر ډیر محدود او په دې سیمه کې خلک لستونځو سره مخ
دي. دا اوسیدونکو ټینګار کوي چې که څه هم د ریکشو زیاتوالی د ترافیکو ګڼې ګوڼې لامل سوای، خو د ترافیکو ادارې باید د دې د بشپړ بندیز د مخه د بدیلو لارو په اړه فکر کړی وای. هغه حل لارې چې په خبره یې خاري نظم تامین کړي او د ریکشو چلوونکو او عامه ترانسپورت معیشت ته زیان ونه رسوي. د یادونې ده چې د شنبې په ورځ د جدي په 14 یو شمېر ریکشا چلوونکو هڅه وکړه چې یو اعتراضي راټولېدنه جوړه کړي، خو د سیمه سرچینو په خبره دوی د طالبانو د ځواکونو د هوایي ډزو له امله تیت سول. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو وقت له رسیدو راهیسې د بېوزلۍ او بیکارۍ کچه د پام وړ لوړه سوې ده. د کاري فرصتونو کمښت، اقتصادي محدودیتونه او د ملاتړو پروګرامونو نشتوالی زرګونه کورنۍ دې ته اړ کړي چې غیر رسمي دندو ته مخه کړي. هغه دندې چې د خلکو په خبره د طالبانو د حکومت د ناڅاپي پرېکړو له امله له بې ثباتۍ سره مخ دي. له دې مخکې پر واټونو یو شمېر پلورونکو هم د طالبانو د حکومت د سړک په غاړه د دوی د کار د بندیز پرېکړې وروسته ورته شکایتونه مطرح کړي وو.
د پکتیکا ولایت مرکز خرنه کې د یو خصوصي شرکت د 15 میلیون افغانیو په پانګونې د 2000 کیلو واټو لمریزې برېښنا شبکه جوړه شوې. دا چې څنګه جوړه شوې او جزئیات یې څه دي، نجیب الله الوخیل ته بغواک شو.
د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې چې په خوای په ادارو دفترونو دوکانونو هوټلونو پلازو او مارکیټونو کې د جنراتورونو له برېښنا ګټه اخیستل کېده او لږ وخت برېښنا به موجوده وه، اوس د یو خصوصي شرکت د 95 میلیون افغانیو په پانګونې د 2000 کیلوواټ لمریزې برېښنا شبکه جوړه او د دې ځای اوسېدونکي له 24 ساعته برېښنا برخمن شول. د یاد برېښنا د تولید لپاره 4000 د سولر لوی تختې نصب شوې دي. د یاد شرکت مشر دوست محمد زوندی مشال رادیو ته ویل
ټوله پروژه باندې تقریبا څه باندې 15 میلیونه افغانۍ مصارف راځي. دا برېښنا به 4000 ساعته وي او پاکه برېښنا به وي. موږ به هڅه وکړو چې دا برېښنا کې یا په دې پروژه کې هغه د ډیزلو قیمت یا د جنراتور استعمال صفر کچې ته راټیټ کړو او په آینده کې د موږ د برېښنا نرخ هغه د وارداتي یا دولتي برېښنا سره برابر واوسي. دا به لوی هدف وي.
د یادې سیمې مخور او دینی عالمان هم سره له دې چې مرکز خرنې ته د برېښنا د اسانتیاو برابرول یو ښه ګام بولي، خو وایي باید هڅه وشي چې د دې ولایت د هرې لرې او نږدې سیمې اوسیدونکي له برېښنا برخمن شي. ځایي اوسیدونکي مولوي عبدالقدوس اعظمي وویل
موږ او تاسې به په 2 میګاواټه برق باندې بسنه نه کوو، په دغه ژبه نه درېږو، کوشش به کوو، تکلیف به کوو، زحمت به کوو، ټول ولایت ته به انشاءالله دغه کار کیږم او کوو به یې چې ټول ولایت موږ تاسې ته برق ورسیږي. هغه اخیری ولسوالۍ لکه تروې، وړ ممۍ، نعمت آباد، انشاءالله خدای تعالی مهربانه ده، تر اخیره پورې به د پکتیکا هر کور ته انشاءالله برق رسیږي.
په ورته توګه د اوبو او برېښنا ریاست ځایي مسؤلین بیا وایي دوی نه یوازې په دې ولایت کې خصوصي سکتور د برېښنا د تولید په برخه کې پانګونې ته هڅوي، بلکې راتلونکي لمریز کال کې د منځنۍ آسیا څخه دې هېواد ته د غځېدلې وارداتي برېښنا پر لېږد هم عملي کار پیلېږي. د یادې ادارې مشر قاري فتح محمد ذاکر وویل
کوشش هم دا ده چې انتقالي لین کارونه هم مخته بوځو، ټول برابر دو، هر څه ورته لېږل شوي دي. کوشش دې کوو چې په 1415 کال کې انتقالي لین د وارداتي برېښنا پکتیکا ته د کار هم شروع کړو.
بلوري ته ځایي چارواکي د خصوصي سکتور په چوکاټ کې د لمریز برېښنا د دې پروژې پلي کېدل د مرکز خرنې د خلکو د ژوند په ښه کېدو او د کاروبار په پرمختګ کې ګټه بر بولي. د ولایت مرستیال مولوي عبدالسلام سعادت وویل
دا واقعا د شرنې د ښار دپاره یو لوی لاسته راوړنه ده. دلته خلکو د برېښنا په واسطه کار کولی شي، د برېښنا په واسطه باندې خپل روزمره ژوند تېرولی شي، د برېښنا په واسطه باندې خپل هغه واړه واړه ماشینونه چلولی شي، خار ورسره ښایسته کیږي، د خلکو په کاروبار کې سهولت راځي، خلکو دپاره به یو لویه زمینه د ترقی به ورسره برابر شي.
یاد دیوی که څه هم د پکتیکا څنګلوري ولایتونه پکتیا، خوست، میدان وردک او غزنی څو کاله وړاندې د منځنۍ آسیا له هیوادونو وارد شوي برېښنا سره وصل شوي، خو پکتیکا ولایت ته بیا یاده برېښنا تر اوسه نه ده غځېدلې. اوس مهال په پکتیکا کې هم تر ډېره خلک د رڼا لپاره له لمریز برېښنا کار اخلي. خو د مرکز خرنې او ارګون په ګډون د ولسوالیو ځینو ښارګوټو کاروباریانې بیا له حرارتي یا د جنراتورونو برېښنا کاروي چې هم وخت لګوي او هم لوړې بیې لري.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
ازادي راډیو ته غوښتست اوس هم د افغانستان د روان اقتصادي وضعیت په ارتباط باندې یو مرکه لرو چې احمد شیبر د ازرخ حافظي سره کړیم. د افغانستان د سوداګری او صنعت خونې له یو پخواني مسؤول سره
دا خبره ده چې پس له څو کال چې د وده په افغانستان کې صفر و یا ته د پخواني حکومت په اخر کې هم د افغانستان اقتصادي وده نه و یا ډېر لږ و. دا چې د نوي حکومت په دوران کې هم اول دوه کالو کې د صفر و تر صفر څخه هم لاندې و، بیا په دریم کال کې د 2.5% پرمختګ وشودل د نړیوال بانک د راپور له مخې، او بیا سږ کال دا 2.5% شوي دي. دا ښه کار دي اما کافي نه دي، ځکه چې د افغانستان اقتصاد تش دي. یعنی شبه شوي اقتصاد موږ نه لرو، په ټول ساعتو کې کار ته زمینه شتون لري، او هر موږ چې پانګونه په افغانستان کې وشي ګټور پانګونه به وشي. موږ باید 40% په کال کې وده ولرو تر څو دا وروسته پاتېوالی جبران کړو. خو دا شکر دی چې په دا اقتصادي وضعیت چې موږ یې لرو او د یو سیاسي مناسب بستر نشتون، بیا هم دا چې اقتصادي وده شوې دي دا د قدر وړ دي او باید خوشحاله اوسېږو.
دغه وده په داسې شرایطو کې چې نړیوالې مرستې له افغانستان سره بندې شوې دي
د افغانستان په تیر 2015 کال کې له پاکستان سره کله لارې بندې کله تړلې او چې په وروستیو کې بیخي بندې شوې دي. او د افغانستان د راپورونو له مخې بانکي سیستمونه هم ګډوډ دي او بانکداري له لویه سره کمزورې ده. علت یې څه ده چې همدومره کمه وده هم شوې ده؟ علت یې څه ده؟
زه خو امیدوار یم، زه چې لاړم افغانستان ته ومې کتل چې دا اتاق تجارت او سرمایه‌ګذاري د افغانستان او اتاق د معدن او صنعت د افغانستان ډېر هلې ځلې کوي او ډېر یو شور او ځواک سره غواړي چې خپل هېواد ته خدمت وکړي. تاسو ته پته شته چې اوسنی تجاري اقتصاد د افغانستان او صنعتي اقتصاد د افغانستان او معدني اقتصاد د افغانستان خصوصي سکتور پورې اړه لري او د دولت رول یوازې تنظیمونکي په حیث او قانونګزار په حیث یا قرارداد ورکوونکي په حیث پاتې شوي دي. یعنې کوم قوي غښتلي دولتي شرکت شتون نه لري چې دا ملي وظایف ترسره کړي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com